د څلورو بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. شنبه ده، د لړم یعقرب اتمه، د اکتوبر 13. د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې مشران نن په خپله غونډه کې پر افغانستان هم بحث کوي. له طالبانو هم غوښتنې کېږي
دوی باید خپل هغه ژمنه چې سیاسي فعالین په افغانستان کې مدني ټولنې، غیر ژورنالیستان، قضات، څارنوالان او نور عام خلکو ته باید لازم او مناسب امنیتي شرایط ورته برابر کړي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د جیشل ډلې د رهبرانو افغانستان ته د بشري مرستو برابرولو غوښتنه کړې. د کرکټ ځینې څارونکي د دې لوبې له مینوالو غواړي چې د لوبې تر بایللو وروسته
لوبغاړو ته باید هیڅکله افغان مینوال بدرد ونه وایي، د دوی کورونې ته بدرد ونه وایي.
د چمن سپین بولدک د لارې تړل کېدو کاروباریان اغېزمن کړي.
اوس بارډر بندي د بارډر د بندېدو د وایي څه مال سره شاک یې ارشي.
دوه اونیزه پروګرامونه هم خپرو، حقیقت سره او ځوان فکر. احمد تکل خبرونه په خبرونو پیلوي.
السلام علیکم. د ترکمنستان یو پلاوی د ټاپی پروژې په اړه د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی. په کابل کې د یوې ایرانۍ رسنۍ پر خبریال وژونکی برید شوی او د امریکا استخبارات وایي د کورونا وایرس د خپرېدو اصلي سرچینه ښایي هیڅکله معلومه نه شي. بشپړ خبرونه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر نن د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی نن ازادۍ راډیو ته ویل چې رشید مردوف او ملګری پلاوی به د دې دوه ورځني سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره وګوري.
د ترکمنستان په هیئت کې د ټاپی پروژې د مشر په شمول نور مسؤلین او چارواکي هم شامل دي. دوی به د اسلامي امارت د ریاست الوزرا همدارنګه د سیاسي مرستیال د فواید عامې د وزیر سره او د زراعت له وزیر سره همدارنګه نور مسؤلینو سره لیدنې کتنې ولري.
طالبانو تیره یوه اونۍ ویلي و چې د ترکمنستان پلاوی د افغانستان له لارې د ټاپی د ګاز د پایپ لاین د پروژې په اړه د خبرو لپاره کابل ته راځي. که څه هم د طالبانو دولت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو په دې وروستیو کې د ځینو هیوادونو او له هغې ډلې د ګاونډیو هیوادونو چارواکو افغانستان ته سفرونه پیل کړي دي. نامعلومو موټر سایکل سپرو پرون په کابل کې د یوې ایرانۍ رسنۍ د یو افغان خبریال پر موټر برید وکړ. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی اسوسییټډ پرس خبری آژانس ته ویلي علیرضا شریفي چې د ایران د راډیو ټلویزیون خبریال و په دې برید کې برسیرن ټپي شوی دی. پر شریفي د برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو ښاغلي کریمی وویل چې د دې برید د عاملانو د موندلو لپاره تحقیقات پیل شوي دي. شریفي ویلي چې دای ماښام مهال په خپل موټر کې کور ته روان و چې دو موټر سایکل سپرو یې پر موټر ډزې وکړې. دا برید څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې د رسنیو د حقونو یوې مدافع ډلې په افغانستان کې په تیرو دوو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ګواښلو د څه باندې دیرشو مواردو خبر ورکړ. د راپورونو له مخې طالبانو د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د واده پر مراسمو له چاپی وروسته دوه کسان په ډزو وژلي دي. یوې ځایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو پر دې مراسمو هغه مهال چاپه واچوله چې په لوړ آواز موسیقي وغږول شوه. په سیمه کې یوې بلې سرچینې هم په دې شرط چې هویت پټ پاتې شي ازادۍ راډیو ته وویل په پیښه کې لس کسان ټپیان شوي دي چې یو ځایي روغتون ته د علاج لپاره بیول شوي. په یو بل خبر کې راغلی چې په شیرزاد ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې د یوې کورنۍ درې غړي، دوه مېرمنې او یو نارینه وژل شوي او څو ماشومان ټپیان دي. له ننګرهاره د یو بل خبر له مخې په شیرزاد ولسوالۍ کې هم د واده پر مراسمو کې په هوایي ډزو کې یو تن وژل شوی او یو بل ټپي دی. ویل کېږي چې سیمه ییزو طالبانو د پیښې په تړاو د څېړنو لپاره 15 کسان نیولي دي. د طالبانو رسمي ویاندویانو تر اوسه د دې پیښو په تړاو څه نه دي ویلي. لازدای رادیو خبرونه اوري. د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو سرمشریزه نن د ایټالیا په پلازمینه روم کې پرانستل شوه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د اقلیمي بدلونونو او نړیوال اقتصاد په اړه بحثونه کیږي. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي د سرمشریزه په ځای کې د نړۍ مشرانو ته هرکلی ووایه. د کورونا د وبا له پیل راهیسې دا د شلو پرمختللو هیوادونو یا جیشل لومړنۍ حضوري غونډه ده. د دې سرمشریزې په اجنډا کې د کورونا ضد واکسین د ویش په ګډون د کووید-19 ناروغۍ پر اړوندو وسایلو بحثونه شامل دي، خو ډېره پاملرنه به د اقلیمي بدلون مسلې ته وي. اقلیمي فعالې سویډنۍ پیغلې ګریتا تونبرګ پرون له بی بی سي سره په مرکه کې د جیشل مشرانو د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه.
تاسو چې د نړۍ د ډیرو ځواکمنو هیوادونو مشران یاست، ډیر مسؤلیتونه لري، خو کله چې متحده ایالات د فوسیلي تیلو اړوند تاسیسات پراخوي، نو دا په رښتیا د دې په نښه ده چې دوی اقلیمي بحران ته سمدستي پاملرنه نه کوي.
د جیشل غونډې وروسته سمدستي د اقلیمي بدلون په اړه یوه بله غونډه د ملګرو ملتونو په نوښت د سکاټلند په ګلاسګو ښار کې په پام کې ده. نو تمه ده چې د جیشل د غوړو هیوادونو مشران به د ګلاسګو د غونډې له پیل مخکې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي په برخه کې د یو لړ اقداماتو ژمنې وکړي. او وروستی خبر، د امریکا استخباراتي ادارې وایي ښایي هیڅ کله ونه توانیږي دا معلومه کړي چې کورونا وایرس له حیوان څخه انسان ته سرایت کړی او کله کوم لابراتوار څخه خپور شوی دی. د امریکا د ملي استخباراتي ادارې دفتر په یو بیان کې ویلي په هغه محرم راپور کې چې پرون د لړم په اومه خپور شو، هم له طبیعت او هم د چین له کوم لابراتوار څخه انسان ته د کورونا وایرس د خپراوي فرضیې تاییدوي. دا راپور د هغې نوي ورځنۍ څېړنې دوام دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کورونا د اصلي سرچینې په اړه د فرضیو د سپیناوي لپاره غوښتې وه. په دې څېړنه کې راغلي دي چې د امریکا استخبارات به ښایي هیڅکله هم ونه توانیږي چې له دې فرضیو څخه یوه سمه ثابته کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د دې او ساته خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. ټاکل شوی د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې مشران په خپل غونډې کې چې نن پیلېږي پر افغانستان هم بحث وکړي. د دې غونډې تر پیل وړاندې د ښځو د سیاسي مشرانو شبکې په ویلامه کې د دې غونډې له ګډونوالو غوښتنه کړې چې د افغانستان د ښځینه فعالانو او سیاستوالو امنیت خوندي کړي. طالبان هم د جیشل له مشرانو خپلې غوښتنې او هیلې لري. جزئیات په یو راپور کې.
د نړۍ ستر اقتصاد لرونکي هیوادونه د جیشل سرمشریزه کې نن راټولېږي. د دې غونډې د بحثونو مهمه منځپانګه له کورونا او با وروسته د نړۍ د ځپیدلې اقتصاد بیا راژوندي کول دي، خو تر څنګ یې ځینې نور موضوعات هم شته چې تمه ده پرې بحث وشي. له دې موضوعاتو یوه یې افغانستان دی. که څه هم جیشل واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د اکتوبر په 12مه بیړنۍ غونډه وکړه او له افغانستان سره یې پکې د څه باندې یو میلیارد ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ، خو ښکاري چې د دې هیواد روان بشري او ټولنیز وضعیت د تیر په پرتله لا ډېر د اندېښنې وړ دی. هغه اندېښنه چې ملګري ملتونه وایي بحران ته یې لار پرانستې. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن چې د جیشل هیوادونو غونډه کې د ګډون لپاره روم ته رسېدلی، د افغانستان د روان وضعیت په اړه به له خپلو اروپایي متحدانو سره خبرې وکړي. د امریکا اندېښنه په افغانستان کې د ترهګرۍ له بیا راژوندي کېدو ده. هغه ویره چې د لمانځه وړو لپاره یې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو دلته شل کاله جګړه وکړه. خو د دې غونډې لپاره وړاندې د ښځو د سیاسي مشرانو شبکې یوه اعلامیه کې د دې غونډې له ګډونوالو وغوښتل چې د افغانستان د ښځینه فعالانو او سیاستوالو امنیت خوندي کړي. د دې شبکې لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي ښځینه سیاستوالې نه یوازې دا چې د سیاست له صحنې وستل شوي، بلکې له ګواښ او تاوتریخوالي سره مخ دي. افغان سیاستواله شکریا بارکزی وایي په دې بیان کې د افغان ښځو مهمې غوښتنې مطرح شوې دي.
طالبان باید خپل هغه بین المللي تعهدات پوره کړي. سربېره پر دې چې باید ښځو ته او جنکیانو ته د درس ویلو، کار کولو او مساوي حقوقو زمینه برابره کړي، د تبعیض او تاوتریخوالي نه لاس واخلي. همدارنګه دوی باید خپل هغه ژمنو چې سیاسي فعالین په افغانستان کې، مدني ټولنې غړي، ژورنالیستان، قضات، څارنوالان او نور عام خلکو ته باید لازم او مناسب امنیتی شرایط ورته برابر.
خو طالبان بیا ډاډ ورکوي چې د هیڅ افغان ژوند له ګواښ سره مخ نه دی او د دوی ټول حقونه خوندي دي. د جیشل له غونډې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا ملګرو ملتونو ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرفي شوي سهیل شاهین هم ویلي د جیشل سرمشریزه کې له افغانستان سره شوې مرستې دې عملي شي. د هغه اشاره هغه څه د پاسه یو میلیارډ ډالرو ته ده چې د اکتوبر په 12مه د جیشل بیړنۍ غونډه کې ګډون کوونکو هیوادونو په بشري برخه کې له افغانستان سره اعلان کړه. خو د دې تر څنګ د طالبانو حکومت له دې غونډې ځینې نورې هیلې او غوښتنې هم لري. د طالبانو د حکومت د وایم مرستیال بلال کریمی
هله دا داسې له افغانانو سره د همکاري په برخه کې ګامونه پورته سي او د افغانستان د اقتصادي وضعیت همدارنګه د افغانانو د کنګل سویو پیسو زیاته په خارجي بانکونو کې باندې پاتې دي دغه پر خوشی کولو کې همکاري وکي او همدارنګه د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په برخه کې.
طالبان داسې مهال د خپل حکومت لپاره رسمیت غواړي چې د هڅې په سیمه کې هم روان دي. ترکمنستان چې د افغانستان تر ټولو ښه ګاونډی شمیرل کېږي د بهرنیو چارو وزیر لیو پلاوی سره نن سهار کابل ته راغلی. د طالبانو سرپرست حکومت وایي په دې دوه ورځني سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کارونو پیل کرنې ښوونې او روزنې او نور موضوعاتو په اړه بحثونه وشي.
ومردل چې ټاکل سوی د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې مشران په خپل غونډه کې چې سبا هم دوام کوي پر افغانستان بحث وکړي. دا بحث داسې مهال کېږي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې بېوزلي او لوږه زیاته سوې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال د جیشل ډلې د غړو هیوادونو له مشرانو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته عاجلې بشري مرستې برابرې کړي. روانه میاشت د جیشل ډلې په غونډه کې د اروپایي ټولنې له خوا افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد یورو بشري مرستو ژمنه وسوه. اروپایي ټولنې ویلي چې دغه مرستې به طالبانو ته نه ورکول کېږي بلکې د دې ډلې یا د دې اتحادیې د اړوندو ادارو دغه راز د ملګرو ملتونو د ادارو له طریقه به په افغانستان کې لګول کېږي. تفصیل د مجیب حبیب زی راپور کې.
او مجاهدین صاحب او روی تانه خدا ببینه نکنین که در بدر است مردم
دیگه مورد این چیره هم دولت یه چیره هم حکومتی او فلان قرده ها را که هیچ چی مواد خارجی خریدن نیست
نمیجه هیچ قیمتی شده هیچ گیرانی شده که اصلا دمیه مانده که آدم آدم بخورن.
آزادی رادیو هر ورځ د ته ورته لسګونه پیامونه ترلاسه کوي. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خلک له فقر، د خوړو له کمښت او بد اقتصادي وضعیت څخه شکایت لري. په ډیرو سیمو کې دولتي ادارې بند دي، د ښځو لوی اکثریت له کار کولو منع شوی او سوداګریز فعالیتونه د تیرو شلو کلونو په پرتله خپلې ټیټې کچې ته رسیدلي. دا ښځې هم دا درې ورځې د مخه په کابل کې سړکونو ته راووتې او د هغه څه په وړاندې چې د افغانستان په مقابل کې د نړۍ خاموشي بلله غږ اوچت کړ. نن او سبا د نړۍ د لویو اقتصادي قدرتونو مشران د ایتالیا په روم ښار کې راسره غونډیږي او د بحث یوه مهمه مسله به یې هم په افغانستان کې روان بشري وضعیت وي. د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستیال مارتین ګریفیتس له جیشل یا د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د پراخې لوږې مخنیوی وکړي. ښاغلي ګریفیتس په جیشل هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د ماتې په حال کې دی او د هیواد نیمایي وګړي د خوړو لپاره څه نه لري او روان ژمی به هم له سختیو ډک فصل وي. د تمه ښوولې د جیشل په ننۍ سرمشریزه کې به د افغانستان موضوع ته جدي پام وشي. هغه زیاته کړه افغانستان ته ډیر پام وکړئ، د افغانستان په اړه اندېښمن واوسئ. څرنګه چې پوهیږئ د جیشل لخوا په مجازي ډول دوه ناستې ترسره شوې. دا د افغانستان په اړه د بحث لپاره یو حیاتي فرصت دی. مارتین تېره ورځ د فرانسې خبري اژانس ته وویل مرستو ته اړتیا په افغانستان کې ډیره شدیده ده او خپل حوج ته رسیدلې ده. په افغانستان کې له 15 کلونو کم عمر ماشومان نیمایي له خوارځواکۍ سره مخ شوي. مارتین ویلي چې لوږه په افغانستان کې د سوې تغذیې سبب کیږي او امراض رامنځته کوي او په پای کې د مړینې باعث ګرځي. هغه زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام 4 میلیونو افغانانو ته خوراکي مرستې ورکړي. خو د ملګرو ملتونو سازمان وړاندوینه کوي چې د راتلونکي سخت چمی او د بد اقتصادي وضعیت په دلیل باید 12 میلیونو وګړو ته دا مرستې ورسیږي. دبليو اف پی تېره اونۍ د 200 میلیونو ډالرو د ترلاسه کولو غوښتنه وکړه څو د 2018 کال تر پایه خپلې مالي چارې پرې پر مخ بوزي. د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستیال مارتین ګریفیتس ویلی چې په افغانستان کې بشری وضعیت د اگست 15 راوروسته خراب شوی. هغه متحده ایالات، اروپایي ټولنه او د نړۍ یو شمېر پیاوړي اقتصاد لرونکي هیوادونه هڅولي څو په افغانستان کې د بشري مرستو د ترسره کېدو په خاطر دغه هیواد ته پیسې واسطه. ده هم ویلي چې اروپایي ټولنې وار له مخه د 100 میلیونه یورو په ارزښت افغانستان ته مرستې کړې دي او د امریکا متحده ایالات هم د 144 میلیونه ډالرو مرسته اعلان کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې عام افغانان او د کرکټ لوبې څارونکي د کرکټ ملي لوبغاړو ته د لا هڅو او د لوړ مورال د لرلو سپارښتنه کوي. دا په اصل کې ده چې تېره شپه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جم د سیالیو په لړ کې خپله دویمه لوبه د 5 وکټو په توپیر پاکستان ته وبایلله. افغانستان تر دې مخکې د نړیوال جم سیالیو په لړ کې یوه لوبه ګټلې هم. د نور حال په دې راپور کې
که څه هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تېره شپه د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل دویمه لوبه پاکستان ته بایلوده، خو یو شمېر عام افغانان خوشبینه دي چې دغه لوبغاړي د تیرو کلونو په پرتله پیاوړي دي او کولای سي په ښه هڅو او لوړ مورال په درلودلو سره خپلې نورې لوبې وګټي. د کابل ښار یو اوسیدونکی زمرای وایي افغان کرکټ لوبډلې تر اوسه ښې لوبې ترسره کړي او موږ ورنه غواړو چې په راتلونکي کې هم خپل مورال دا شان لوړ وساتي.
پوسړه پورې لوبه بالخصوص د افغانستان سایت ډېر ښه لوبه وکړه. موږ دونه هیله داده چې راتلونکي لوبه کې خپل مورال قوي وساتي او همداسې چې سکاتلند سره لوبه وکړه او د پاکستان ټیم چې ډېر قوي ټیمونه نه دوه سره داسې لوبه وکړه خپل راتلونکي لوبه هم دوی همداسې وکړي.
د خوست ولایت یو اوسیدونکي بیت الله میاخیل بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ ملي لوبغاړو تل د افغانانو پر شونډو مسکار وستي او لا هم همدا د کرکټ لوبغاړي دي چې د ملي یووالي ترڅنګ د هیوادوالو د ملي حیث په لوړېدا کې مهمه ونډه لرلي. موږ پر خپلو ملي اتلانو ویاړو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان کرکټ ملي لوبډلې ښه تمرینات ترسره کړي او هیله شته چې پاتې نورې لوبې وګټي.
پاکستان نور هیوادونو پر وړاندې تر ډېره یو طرفه لوبه ګټلې وه، اما افغان لوبغاړو ورته په ډېر سخت وخت ورکړ په لوبه کې. راتلونکو لوبو لپاره به افغان لوبغاړي په ښه پلان سره او ښه چمتووالي سره د لوبو ډګر ته وځي او انشاءالله چې خپل هیوادوالو ته به خوشحالي ورکړي.
خو ښاغلی هوتک په دې اړه چې د تېرې لوبې نیمګړتیاوې څه وې او په راروانو لوبو کې د دوی د دغو نیمګړتیاوو د لرې کولو لپاره کوم بدلونونه په پام کې لري څه ونه ویل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تېرې شپې لوبې په اړه ګڼ شمېر مینهوالو، خلکو او آن د هیوادونو سیاستوالو هم پر ټویټر تبصرې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې یو وخت د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان و پر ټویټر د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلو د تېرې شپې لوبې په تړاو یې لیکلي چې افغان لوبډلې په زړه پورې مسابقه وکړه او د افغانستان د کرکټ په څیر داسې لوبډله نه ده لیدلې چې په دومره چټکۍ سره په نړیوال کرکټ کې خپل ځان ته ځای ومومي. همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا افغاني مشر عبدالله پر ټویټر لیکلی چې زه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د ټیم مدیریت ته د پاکستان پر وړاندې د نن شپې په لوبه کې د ښې لوبې او هڅو له امله مبارکي وایم. زه ستاسو د دقت، مسلکي توب او ټیم کار ستاینه کوم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 20 اوریزو کرکټ په نړیوال جام کې خپل دوهمه لوبه د 5 وکټو په توپیر پاکستان ته وبایلله، خو مخکې تر دې له سکاټلند څخه په لوی توپیر لوبه ګټلې وه. د افغانستان د کرکټ نامتو ستوری راشد خان د تېرې شپې په لوبه کې خپل 3 وکټه واخیسته او د خپل هیواد لپاره یو بل ریکارډ ثبت کړ. د افغانستان لوبډلې دریمه لوبه به د یکشنبه په ورځ د لړم په 9 نیټه د نامیبیا له لوبډلې سره د ابوظبي د کرکټ په لوبغاړي کې وي. دغه شان افغان لوبډله په همدې پړاو سیالیو کې د هند لوبډلې سره مخ کیدونکې ده چې د یوې جالبې لوبې وړاندوینه کیږي.
زګول بدین نایم د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی، تاسو کولای شئ د میچ په اړه وروستي معلومات له ازادي راډیو څخه واورئ. یې
د کرکټ چاندل مو بیا د ولولو موسم دی. یې د کرکټ چاندل مو بیا د ولولو
افغانستان سبا له نامیبیا سره د کرکټ د شل اوره لوبو بل مسابقه لري. افغانستان تر اوسه پوری له نیوزیلند څخه یو مسابقه ګټلې ده. دغه راز پاکستان ته یو مسابقه بایللې ده. په افغانستان کې د خلکو د ناسم وضعیت، دغه راز له لوږې او بشري ناورین سره د دوی د مخامخېدو په اړه د نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره د طالبانو حکومت وایي چې وضعیت دومره هم نازک نه دی لکه څومره چې په اړه په رسنیو کې تبلیغات کېږي. په افغانستان کې د بشري مرستو د چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي، افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام هم اندېښنه ښولې وه چې راتلونکی ژمی به په میلیونونو افغانان له لوږې سره مخامخ شي. خو د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دوی د خلکو د اقتصادي ستونزو د هواري په خاطر کار کوي،
مسلسل تلاش کی ترسو په هیواد کې د بیوزل خلکو همدارنګ د اقتصادي ودی د رمست کېدل په برخه کې د تجارت او د خلکو د معاملاتو په برخه کې سہولتونه رمست کړي، همدارنګ ځینی پروژې تر لاسه لري، همدارنګ د هیواد د ګمرکاتو عواید او په نورو برخو کې عواید د په شفاف او منظم ډول راټولېږي او د بانک کونو د غنی کېدو په برخه کې استفاده ترې کیږي. همدارنګه خارجي کومکونه او مرستې سره روان دي او نور مسولین هڅه کوي چې دا لړۍ نورم تیزه کړي.
کریمی صاحب د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د امرګۍ دفتر اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. دغه شان د خوړو نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې چې راتلونکي ژمي کې به میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ شي. نو دې اندېښنو ته په پام سره آیا فکر نه کوئ چې وضعیت له سم حالت نه وته دی؟
وضعیت دومره وخیم نه دی لکه څومره چې ځینې سازمانونه په اړه اعلامیه نشروي او یا هم په میډیا کې ورته تبلیغات کوي.
کریمی صاحب، که هر څه سم دي نو بیا دا د کډوالو څپې چې نورو هیوادونو ته روانې دي، لویدیځو هیوادونو ته، دغه شان ګاونډیو هیوادونو ته، په ځانګړي ډول پاکستان ته، تاسې په سپین بولدک او تورخم کې د افغانانو وضعیت ګوري چې دوی په څومره ستونزمن حالت کې دي ته په تمه دي چې ګاونډي هیواد پاکستان ته ولاړ شي. او یو لامل یې هم همدغه اقتصادي ستونزې دي چې دوی کار نه لري، اقتصادي ستونزو سره مخ دي، بېوزلۍ سره مخ دي.
د خلکو سفرونه او خارجي هیوادونو ته تاسو په هیڅ کله دلته ډیر لوی پیسې را روانې وي، هغه وخت کې موږ راپورونه درلودل چې زموږ هیوادوال به په دریابونو کې هلته بې غرقېدل او نورو هیوادونو ته څپې روانې وي. ځینې کسان ممکن د خپلو شخصي دلایلو له مخې ځکه هڅه کوي چې بهر لاړ شي، ولې په عموم کې مطلق اکثریت هیوادوال افغانان په خپل هیواد کې خوشحاله دي او دلته د ښه راتلونکي هیلې لري.
د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي و چې په افغانستان کې د بشري بحران پر احتمال او د بېوزلۍ پر زیاتېدو خبرې کولې. افغانستان سبا له نامیبیا سره د کرکټ مسابقه لري. افغانستان له سکاټلند څخه یو مسابقه ګټلې خو پاکستان ته یې پرونی مسابقه بایللې ده.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کراچی په ناظم آباد سیمه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان وژل شوي او شپږ ټپیان شوي دي. پولیس وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې پیښه د ګازو چاودنه وه او په دې اړه پلټنې روانې دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د سند ایالت اعلی وزیر پر دې پیښه خواشیني ښولې ده. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال نیاز خان تفصیل لري.
د کراچۍ د نظم آباد سیمې د پولیسو مشر ایس ایس پی ملک مرتضی له پیښې وروسته مشال یریو ته ویلي چې په پیښه کې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان وژلې شوي او نور شپږ کسان ټپیان دي. ټول مړي او ټپیان یې نږدې عباسي شهید روغتون ته لېږلي دي. په مړو کې دېرش کلنه سفیر احمد، شپېته کلنه سلطانت خان او څلوېښت کلنه همایون او یوه ښځه شامل دي. د پیښې وروسته د پولیسو او رینجرو پلټن کوونکي افسرانو د پیښې ځای معاینه کړي او پلټنې یې پیل کړي دي. په دې اړه د سی ټی ډي کراچی پولیسو مشر راجا عمر خطاب بیا خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې ډومبي معلومات خایي چې دا د سی این جی ګیس 14 نه ده.
جس طریقے سے آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی اس طرح کے دھماکے ہو چکے ہیں، اس کو بھی پراپر ہم نے وزٹ کیا ہے.
دیوائی چې څنګه چې تاسو ګورئ دا ډول 14 لدی وړاندې هم شوې دي. مونږ او زمونږ ټیم د پیښې ځای دلته لیدنه کړې. دا 14 به په هر اړخ څړل کیږي خو په پیل کې دا ښکاری چې دا د سی این جی ګیس سلندر 14 نه ده، خو تر اوسه معلومه نه ده. او مونږ دلته ټول شواهد راټول کړي دي چې لدی 14 پاړه بطری معلومات مخې ته راشي.
جانسن ڈی وی آر جو کلیکٹ کیا ہے اس سے ہمیں مزید پتہ چلے گا.
او بیا د کراچۍ د عباسی شهید روغتون مشر ډاکټر عارف احمد د اکتوبر په 19مه د شپې ناوخته مشال ریډیو ته ویلي چې مړي او جوبل کسان سوځېدلي هم دي او په ټپیانو کې د دریو کسانو ژوند ته اوس هم خطر ده. دی وایي چې دردي دما په پیښه کې څلور تنه وجلې شوي او شپږ کسان نور ټپیان دي. د دوی ټولو د بدن په بیلابیل برخو د ژورو زخمونو سره سوځېدلي هم دي او په ټپیانو کې د دریو کسانو ژوند ته اوس هم خطر ده. او تر اوسه داسې کوم شواهد نه دي میلاو شوي چې موږ د دې پیښې په اړه څه حتمي راپور ورکو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دې چاودنې ذمواري هم نه ده قبول کړي او بیا پولیس او نور پلټونکي ادارې تر اوسه دا چاودنا د سی این جی سلینډر ګیس چاودنه بولي. خو تر دې وړاندې هم په کراچۍ کې څو بم چاودنې یا بریدونه په ډومبۍ کې د پولیسو او نورو پلټونکو ادارو لخوا د ګیس سلینډر چاودنې یا د بجلی شارټ سرکټ پیښې ویلې شوې وي. وروستو پولیسو په خپله دغه پیښې د بم چاودنې او د ترهګرو بریدونه بللې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
بلخوا د کوټې سوداګروي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک د تړل کېدو له کبله د کوټې کاروبارونه اغیزمن شوي دي. روسي ګلې د کوټې هغه کاروباري ځای دی چې د افغانستان لخوا د نورو هیوادونو سامانونه ورته راتلل. نور حال له سیمې د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال سمد شبنم په دې راپور کې.
روسي ګلې د کوټ ښار هغه کاروباري ځای دی چې د افغانستان له لارې راوړونکي د بار ملکي مالونو لپاره مشهور دی. خود چمن او سپین بودک لاری د تړلو لکبله اوس کاروبار اغیزمن سوی دی. شپیته کلن میبوب خان له تیرو دو دیرش کلونو څخه دلته کاروبار کوي. دا هغه په وینا چې په اوسني وخت کې کاروبار په ټپه درېدلی دی.
دا دلته ورسی مال رالی دلته رالو دې گلی دا کلی کامیاب شو. د ورسی مال باندې کپڑے راتلی چادران راتلل دا کټو شاشي نور کپڑے دا اوستو راتلی پجرتون راتلل نور سامانو نتل ریډوګانی راتلی ډیر شان راتل دا په هغه وخت کې. نو هغه اوس ختم شول. دغه بعد بیا دا بارډر مال شروع شو. بیا نو د بارډر هر شی راتل روان دي. د بارډر شی چې دي هر رقم سامان پکې کې دي. مسو د ټي وي سونه سي د تارو سونه سي د چارجران سونه سي په دې کې هر رقم سامان شته. نو هر رقم تارونه شته. خدای تارونه ګټه دي پراته دي رقم رقم تارونه شته. رقم رقم مالونه پکې راتل د بارډر خلاص وو. بارډر بند دي. د بارډر د بندېدو د وایي څه مال سره شارت دي هر شی. مسو د دې ګلې کې چې هر شی دي کم سوي دي ګران سوي دي.
د چمن او سپین بول د کلار د اکتوبر پر زمنیټه د افغانستان چارواکو لخوا تړل سوی و. هغوی غوښتنه کړې وه چې د کندهار او بودک خلکو ته دي پر افغان تذکره باندې پاکستان ته د تلو اجازه ورکول سي. د پاکستان چارواکو ویلي چې پر پوله د مشکوک کسانو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. د روسي ګلې یو بل دکاندار عبدالکریم وایي چې له دوبۍ څخه افغانستان ته راوړي مالونه د پولې د تړلو له کبله په ویشمنډه کې بند پاتې دي.
زموږ مالونه ګرده په افغانستان کې که پراته وي هغه هم پاکستان له نسي راوښتی. که د دوبۍ څخه موږ افغانستان له راو افغانستان هم په ډېر وخت باندې راځي. د دا وجه څخه په کاروبار باندې ډېر اثر لوېدلی دي. کوم مالونه چې پخوا به ډایرکټ پر بارډر باندې راتلل هغه به کرایه 15,000 to 15,000 روپۍ وه. د هغه شي اوس په 40,000 روپۍ کرایه باندې هم نه راځي. او کوم چې به پخوا په یوه ورځ کې رارسېدی هغه اوس په میاشته کې هم نه رارسېږي.
د دوکاندار نسیم خان په وینا چې د دوه اړخیزه تجارت کمېدو سره خپلې دوکانداري وړې کړې دي. دا ځکه چې د دوکانونو کرایه نسي پوره کولی او دوکانونه تش ولاړ دي.
ګودامونه اول ګرد ډک ول. اوس دا د ګودامونه خالي زیاتره ګودامونه موږ ګرد خالي کله پریم شو ول. اوس دا د ګودامونه څو دانی دغه لا دونه خالي دي. د دوکانو کرایه لا زره شل زره دي زره دي چې کاروبار نه دا ډیر په سختي سره برابرېږي.
د پول خلاصې دوه لپاره د چمن وړو تجارانو احتجاجونه هم کړی دي. د اکتوبر پر 6مه نیټه پر پوله د افغانستان او پاکستان انتظامی چارواکو ترمنځ خبرې وشوې. په هغه کې پر زیاترو پریکړو اتفاق هم وسو. خو دواړو غاړو ویلي وو چې د خپلو پریکړو په اړه به کابل او اسلام آباد هم په اعتماد کې اخلي او ډیر زر به د خبرو دویمه لړۍ پیل کړي چې تر اوس مهاله لا هم نه ده پیل شوې. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ،
اوس ماته یو انگیزه یو یو فکر ایجاد شوی د سوزی غوړم یوازې په داستانی عادت
زما دوی زی کلنری کوي ما روزانه ژوند ته مرتیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسې ګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمېره درسره ثبت کړئ 00 4 22 12 6 41
د احمد تکل په آواز کې مو خبرتیا واورېده 4:30 بجې سوې شغلی تکل په استودیو کې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر نن د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسید د طالبانو حکومت وایي چې رشید مردوف او ملګری پلاوی به د دوه ورځني سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره وګوري نامعلومه موټر سایکل سپرو پرون په کابل کې د یو ایرانۍ رسنۍ د یو افغان خبریال پر موټر برید وکړ د طالبانو د حکومت وایي مرستیال ویاند وایي علی رضا شریفی چې د ایران د راډیو ټلویزیون خبریالو په دې برید کې برسیران ټپي شوی دی راپورونه وایي چې طالبانو د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د یو واده پر مراسمو له چاپي وروسته دوه کسان په ډزو وژلي دي همداراز ویل شوي دي چې په پیښه کې 10 کسان ټپیان شوي چې یو ځایي روغتون ته د علاج لپاره بیول شوي د نړۍ د پرمختللو هیوادونو مشران د اقلیمي بدلون او نړیوال اقتصاد په اړه د بحث لپاره خپله دوه ورځنۍ سرمشریزه نن په روم کې پیل کړه د کورونا د وبا له پیل راهیسې دا د 40 پرمختللو هیوادونو یا G20 لومړنۍ حضوري غونډه ده او د امریکا استخباراتي ادارې وایي ښایي هیڅکله په دې ونه توانیږي چې دا معلومه کړي چې کورونا وایرس له حیوان څخه انسان ته سرایت کړی او که له کوم لابراتوار څخه خپور شوی دی
دا مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دا هم د نن ورځې سپورتي خبرونه
په هرات ولایت کې د تکواندو سیالۍ پای ته ورسېدې د هرات ولایت د تکواندو فدراسیون نن شنبه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي په دغه سیالۍ کې د 40 کلبونو څخه 100 لوبغاړو ګډون درلود خبر پاڼه کې راغلي دغه سیالۍ چې 15 ورځې وړاندې پیل شوې وې 13 ورځې پای ته ورسېدې د دغه سیالیو هدف د ولایتي سیالیو لپاره د غوره استعدادونو پیژندل ښودل شوي دي ټاکل شوي چې د دې سیالیو 15 لوبغاړي روان اونۍ د سویلي آسیا نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف اسلام آباد ته سفر وکړي په کابل کې سولې پونم د وزن پورته کولو سیالي 13 ورځې پای ته ورسېدې د افغانستان د بدني روزنې مالی او اداري برخې مشر احمد ناصر زاخلي نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالي د یوې ورځې لپاره وي او د کابل له 40 کلبونو څخه لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه ښاغلی زاخلي وایي د دې لوبو هدف د وزن پورته کولو رښتې وده او نړیوال لوبو ته چمتووالی و د نوموړي د معلوماتو له مخې د دې سیالیو په پای کې 15 لوبغاړو ته د غوره لوبغاړو په توګه مډالونه هم ورکړل شول او د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ په سیالۍ کې د افغان لوبډلې ستاینه کړې او لیکلي دي چې افغان لوبډلې په زړه پورې لوبه وکړه عمران خان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي ما داسې لوبډله نه ده لیدلې چې په دومره چټکۍ سره په نړیوال کرکټ کې خپل ځان ته ځای پیدا او د سیالۍ غیر معمولي وړتیا ولري نوموړي لیکلي د افغان لوبغاړو رقابتي روحیه او استعداد ته په کتو په افغانستان کې د کرکټ راتلونکی روښانه دی افغانستان پرون له پاکستان سره په سیالۍ کې لیا د لوبډلې د 5 وکټو په توپیر ماتې وخوړه افغان لوبغاړي څلوېښت منډې وکړې او پاکستان ته 133 منډو هدف وټاکه خو تر دې مخکې لوبه بیا له سکاټلند څخه په لوی توپیر ګټلې وه
افغانستان سبا له نامیبیا سره د کرکټ شلاوره نړیواله مسابقه لري په کونړ کې ځینې کسان وایي چې د نظام له بدلېدو سره په سیند کې د کبانو ښکار زیات شوی د دوی په خبره چې پخوانی یوه فرمان پر خپرولو سره په سیندونو کې د مایانو ښکار بند شوی و چې ورسره د ډیزلي برېښنا مرګیدانی او توپانی جالونو په وسیله د کبانو ښکار کم شوی و خو اوس بیرته دغه ښکار پیل شوی دی خلک بیر لري چې د ځینو کبانو نسل شایي له منځه ولاړ سي نور تفصیل په دې راپور کې
د کونړ اوسیدونکو وای په سیندونو کې یو ځل بیا د کبانو ښکار زیات شوی. د دوی په خبره چې ښکار کوونکي له داسې وسایلو او شیانو استفاده کوي چې ورسره واړه کبان هم وژل کیږي. د مرکز اسداباد دوه تن اوسیدونکي حکیم سالم احمد صالح او الهام الدین خاکسار
د میانو ښکار بیخي زیات شوی دی. هغه شیان چې د میانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي لکه د مرګیدانې په نوم د وایي بمونه چې خلک سیند ورګزاري او هغې سره میان د مینځه ځي او بل د جنریټر د برېښنا د شارټ په واسطه باندې دغه میان خلک نیسي او په دغه سره هغه واړه بچي چې د میانو دي هغه هم د مینځه ځي.
په تیر نظام کې د کونړ په سیندونو کې ماهیانو نیول په دغه ډول نو چې یو سړی د مرګیدانه واخلي او هغه د سیند ته گذار کړي او میان دی ونیسي ځکه دغه مرګیدانه چې ده هغه مایي چې کم نیول کېږي هغه خو د منځه لاړ خو هغه نور شته هغه وړوکی نسل د منځه ځي. په جنریټرونو باندې دیو ته شارټ ورکول دام ښه کار نه دی. په دې شکل هم نه چې ته بم راخلی او دغه اوبو ته گذارې او دغه ټول میان لس دانې نیسي او سل دانې دې د منځه وړي.
خلک ویره لري که چیرته د توپان جالونو مرګیدانو او ډیزلي برېښنا د شارټونو په وسیله د کبانو ښکار بند نشي نو نسل به ختم شي. دوی وایي د پخوانی حکومت سیمیزو چارواکو یو وخت اعلان وکړ چې د کونړ په کوچني او غټ سیند کې به د کبانو 50,000 بچي خوشي کړي څو په یادو سیندونو کې د مایانو شمیر او نسل زیات شي خو هغوی هم ډیر زر له خپلې کړې ژمنې په شا شول. په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي دوی به ډیر زر د کبانو پر دغه ډول ښکار بندیز ولګوي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دا زمونږ د کونړ یو ښکلا ده، زمونږ د کونړ یو نمونه ده. اوبه په مایانو ښه ښکاره کیږي نو په دې خاطر باندې انشاءالله چې دغه باره کې زمونږ والي صاحب هم جدي دی هغه به هم ټولو ارګانونو ته او ټولو ولسوالو ته ووایي چې د دغه کار مخنیوی وشي که کمځای کې شوی خو انشاءالله بیا به تکرارېږي نه.
کونړیان په داسې حال کې په کوچني او غټ سیند کې د زهري موادو برېښنایي شارټونو او د بمونو په وسیله د کبانو لخکار شکایت کوي او دا اندېښنه ورسره ده چې که چیرته دغه ډول ښکار بند نشي نو د کبانو نسل د ورکېدو ګواښ سره مخ دی. چې پخوانی حکومت په سیندونو کې د میانو پر ښکار بندیز لګولی و چې ورسره د کبانو شمیر کې یو څه زیاتوالی هم راغلی و.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 11 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
ځوان فکر اونیز پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. البته په یو بحث پسې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون جمعه ژمنه وکړه چې که تحریک لبای کې پاکستان منع سوی ګوند د حکومت پر ضد ناوړه تبلیغ بند نه کړي نو وبه ځپل سي. د دې ګوند په زرګونو پلویان پر یوه مهمه لاره د اسلام آباد پر لوري د لاریون په حال کې دي او خبرداری ورکړی که د دې ګوند مشر سعد رضوي له بنده خوشې نسي نو د پلازمینې لارې به وتړي. د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبریال احمد شاه اعظمي څخه مې شېبه مخکې لومړی دا پوښتنه وکړه چې حکومت د تحریک لبای کې پاکستان ډلې په وړاندې د کومو اقداماتو خبرداری ورکړی.
د پاکستان شورای امنیت یا ملي امنیت د کمیټې غونډه پرون د سید اعظم عمران خان په مشرۍ کې وسوه. په دې کې د پوځ مشرانو او د ایسای مشران او نور ولسی چارواکو هغه ګډون کړی وو. نو دوی دا پریکړه وکړه چې د دوی سره به خبرې کوي، یعنی د خبرو دروازې د دوی پر مخ خلاص دي. د تحریک لبیک پر مخ له دې وړاندې د پاکستان د اطلاعات وزیر ویلي وو چې د دوی سره به هیڅ خبره نه کیږي، له دوی سره به د وسلوالې ډلې په توګه برخورد کیږي. خو پرون یو خواته د پاکستان ملي امنیت کمیټې نرم چلند وشو، یعنی دوی د پاره د خبرو دروازې یو ډول پرانستلې، او بل خو دا هم وویل چې چیری دوی هم دغه ستاو تریخوالی پر مخ وړي نو دوی پر ضد به ډیر جدي چلند وکړي، ځکه چې دوی اوس هم خپل لارین ته دوام ورکړی دی او د پنجاب له بیلابیل شهرونو څخه وسم را روان دي او غواړي چې سر شهر اسلام آباد ته ځان ورسوي. خو د اسلام آباد او درالپنډۍ دغه جوخت دوه شهرونه دي، دغه لارې په کنټینرونو او په نورو شیانو باندې حکومت بندې کړي دي چې د عامو خلکو ژوند هم ډېر سره اغېزمن شوی دی.
په خپل د دې ګوند مشرانو د حکومت دغه اعلان ته کوم عکس العمل شولې ده؟ یعنې دوی تیار دي چې مذاکرې وکړي؟
د دې ګوند مشران دا وایي چې حکومت له دوی سره ژمنې کړې وې چې د دوی هغه غوښتنې چې دي هغه به حلوي. یوه غوښتنه یې دا ده چې د دوی بندې سوی مشر سعد رضوي به له بنده خوشې کوي، د فرانسې سفیر به له پاکستانه شړي، او د دوی چې څه نور بندي مشران دي یا د دوی پر ضد چې څه هم قانوني دوسیې جوړې کړل سوي دي هغه به لرې کوي. خو دوی دا وایي چې حکومت دوی تورنوي چې د دوی سره پر خپل ژمنو باندې وفا ونه کړه، یعنی ښه ونه ختی. او بل پلو بیا حکومت دا وایي چې د نورو غوښتنو منلو ته تیار دي، خو په هیڅ صورت له پاکستانه د فرانسې سفیر نشي شړلی، ځکه چې د دې به ډېر جدي عواقب او پاکستان به له یو شمېر ستونزو سره مخامخ سي، د اروپایي اتحادیې لخوا او د فرانسې لخوا.
دوی د فرانسې د سفیر اخراج په څه خاطر غواړي؟ د هغه کاریکاتورونو په خاطر چې څو کاله مخکې خبره سوي وه؟
څو کاله مخکې کاریکاتورونه خبره سوي وه د اسلام د پیغمبر جدي مظاهرې یا تظاهرات بیا تیر کال له هغه وروسته بیا شروع سوه چې کله د فرانسې ولسمشر ایمانیول مکرون یا ایمانیول مکرون هغه د دې کاریکاتورونو دفاع وکړل چې دا د بیان ازادي ده، هر څوک چې دا کار کوي باید ګرامونه ګرځول سي او پر ضد باید اقدام ونسي. نو له هغه رئیس دوی بیا د فرانسې د سفیر پر ضد دغه تظاهرات شروع کړل. کسم دغه تحریک له بیک پاکستان دغه سخت دریزه ډله شاوخوا 15 کال وړاندې جوړه شوې ده، خو په لومړي سر کې دغه ډله د نواز شریف د حکومت پر مهال وکارول سوله، او ځینې خلک دا وایي شنونکي دا وایي چې هغه وخت د پاکستان استخباراتي ادارو او د پوز ملاتړ د دې ډلې سره ورسره وو، او دوی دا غوښته چې نواز شریف ته یو ډول تاوان ورسوي یا نواز شریف له یو سرخوږی سره مخامخ کی. خو اوس دغه ډله دومره پیاوړی سوی یا قوي سوی ده چې په خپل د لپاره یو سرخوږی جوړ سوی دی.
په دې ډله کې نور ګروپونه هم شامل دي که یوازې هغه د دوی خپل غړي دي یا د نورو ډلو ټاپلو غړي په دوی کې نشته؟
نه، د نورو ډلو ټاپلو غړي نشته. په دوی کې یوازې د دوی خپل ډله ده. د دې ډلې مشر خادم رضوي وو، هغه بیا وفات سو، او اوس د دې ډلې مشري د هغه زوی چې ډیر ځوان دی سعد رضوي نومیږي، هغه کی خو هغه د محل بند کړي زندان کړي، ځکه چې د تیر کال رئیس کم تظاهرات سی و د هغه رئیس بیان ډیر خوش سوی.
تیر اونۍ د دې ډلې په خوډاب کې شاوخوا او پولیسو وجل سول او په سلګونو نور ټپیان سول. په تازه تحرکات کې د دوی په تازه اعتراضونو کې د مرجوبلی یا د خوډاب راپور ورکول سوی؟
دا اوس د تیرو درو څلور ورځو راهیسی چې دوی بیا خپل تظاهرات پیل کړي دي. کڅم دغه تازه تظاهرات د اکتوبر له 28 نیټې څخه پیل شوی دي. خو د پنجاب د پولیسو مشر ویلی و چې د دوی لشتل لږه په دا ورسته یو کې تازه پیښ کې د دوی څلور پولیس وژل شوی دي او شاوخوا 200 درش پته پولیس جوبل شوی دي. خو بلخوا تاریخ له بیک پاکستان وای چې د دوی هم یو شمیر کسان وژل شوی او جوبل شوی دي په دغه اخرډاب کې په دغه تظاهرات کې د پولیس لخوا.
د ازادي رادیو د مشال څنګه له همکار احمد شاه زمي څخه مننه چې په پاکستان کې د ورستیو تحولاتو د تحریک له بیک پاکستان ډلې د تازه اعتراضونو په اړه سره خبرې کولې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې ول یو شمیر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي،
تنبل دي او سطحي برخورد کوي د خپل صحت سره.
د ناروغي وادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتګ دوی ته کومې ستونزې جوړولای شي؟
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپل لاس اور کړ.
او دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي؟
ځوانان باید خپل مرزونو په اړه باندې خپل کورنۍ ته خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید وایي.
هغه وخت چې کرونا وایروس په افغانستان کې په خبرېدو شو او حکومت قرنطین اعلان کړ، ډېر ځوانانو یې پروا ونه کړه. دوی ویل دا چې ځوانان دي نو کرونا پرې تاثیر نه کوي. همدې بې احتیاطیو ډېر ځوانان په کرونا اخته کړل چې ځینې خو یې ووژل هم. تر کرونا مخکې اوس ډېر ځوانان به مو لیدلی وي چې د خپلې روغتیا په وړاندې بې تفاوته دي. په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغېږي عادي یې ګڼي او ډاکتر ته نه ورځي، تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د غزنی اوسېدونکی صدیق الله وایي ډېر ځوانان د ناپوهۍ له وجې خپلې روغتیا ته پام نه کوي.
د هغه ټول ناخبري اثر تنبګي ده. ځینې کسان کېدای سي په دې پوه نه سي دما په امر ممکن دا ناروغي ساده وي، خو هغه ځینې ناروغۍ داسې دي چې ضرور نه ده د مثلا د هر زکام لپاره سړی ولاړ سي درملنې ته، خو ځینې ناروغۍ سړی واقعا په دې پوهېږي سي مثلا ما معده ستونزې لري، یا مثلا زه په تنفس کې ستونزې لرم، یا مثلا ما رواني عصبي ستونزې لرم او بې تفاوتي کوي، نو دی یا نه پوهېږي یا ډېر سرټمبه دي په ځان یې دی ډېر لوړ دي دې باور ته چې زه به نه مریضېږم یا به نه مې ځوروي. خو کله چې وخت په وخت په دې ناروغي ډېر اغېز کوي او تقریبا راڅملوي، بیا نو په هغه وخت کې ډېرې منډې په در نه خوري.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق وایي د ځوانانو ډېر مصروفیت او تنبلي هم باعث شوی چې ځوانان خپلې روغتیا ته پام ونه کړي او ناروغي عادي وګڼي.
لکه څنګه چې ځواني د درس او تحصیل وخت دی، نو ځوانان اکثره د درس او تحصیل سره د ډېرې بوختیا او مصروفیت د وجې نه خپل صحت ته ډېره پاملرنه نشي کولی. ځوانان یا دا ده چې مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي یا په کور کې درس وایي یا کارخانګي کوي یا عملي کارونه کوي، نو دغه مرحله کې دا کارونه ډېر زیات وي. او دا کله کله دې حد ته رسېږي چې د ځوانانو ټول هم او غم او فکر همدې موضوعاتو سره مشغول شي، نو دوی بیا د خپلو خوړو نه د خپلو سکولو د اوبو نه او همدارنګه د خپل غذایي سیستم نه نه وي خبر، بس دوی هر څه چې مخته راځي هغه کوي. خو دغه مصروفیت د دې سبب کیږي چې ځوانان خپل صحت ته پاملرنه کمه کوي. یو څه تشویش او ټینشن هم ځوانان لري خپل دغه روزمره، نو دغه تشویش بیا د دې د پاسه بیخي نور هم د دې توجه کمه کوي د دوی صحت ته. همدارنګه یو تعداد ځوانان دي چې هغوی شاقه کارونه کوي، هغوی د اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دي، سخت کارونه کوي، نو هغه بیا د هغوی سره د مصروفیت د وجې نه خپل صحت ته ډېره پاملرنه نشي کولی. البته یو تعداد ځوانان داسې هم شته دي چې تنبل دي او هغوی بس بې ځایه غرور لري او سطحي برخورد کوي د خپل صحت سره، البته نو دوی بیا په دې خاطر باندې خپل صحت ته ډېره توجه نه کوي.
اتل انګار چې تیر کال اپنډکس شوی و وایي کله چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده ورسته به ښه شي، خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بله وه.
رڼایي لږ سره پیدا شوه، بی له دې چې چا ته کور کې ووایم بایسکل مې راواخیست تر کلینیک مې ځان ورسوم. تر 2 بجو ډاکتران رانغلل، چون 8 بجې هغه حاضري کنه ډاکترانو، 8 بجو ته منتظر شوم. د درد زخت ډېر شو، که هغه اول که ما مخنیوی کړی وای ډاکټر ته تللی وای کېدی شي اثر کړی وای، کېدی شي دا درد دومره نه و ډېر شوی. خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ماته ویل ته وای اپنډکس یې.
د انګار بخت بیدار او چې ښه شو، خو ځینې بیا داسې هم کېږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم د بېغورۍ له وجې مري. د خوست اوسېدونکی ثنا الله د یو خپلوان کیسه راته کوي چې د ځنډ تداوی او د ډاکترانو د بېغورۍ له وجې یو پښه غوسه شوه.
زموږ د یو د تره زوی و، یو څه وخت یې خپه درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته به چې ورتلو یا به ورته چې هډوکی دې خراب دی څه شی دي، نو د صحیح تداوی په خوست کې بیا فعل نه وه، نو پلستر یې ور واچول. یو 2 میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپه زیات درد شروع کړو نو مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته مو راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو هلته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو. او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه.
ځینې ځوانان له کورنۍ څخه خپلې ناروغۍ پټوي. دوی ته دا ار ښکاري چې چا ته ووایي زه دا تکلیف لرم. خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپلې ناروغۍ په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې په ځان یې تېروي ناروغي ډېریږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک ما لیدلی دي چې میده به خوږېدا بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي، دغه اخلي دغه خوري په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو ورو د سرطان طرفې بولی دا مړه کړي دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم. ډایرکټ باید په کور کې لویانو سره مور شی پلار سره مشوره وکړي چې ما ته دا ناروغي لګېدلې ده، کنی که دوی داسې ونه وای ورو ورو د مریضی لویږي.
د غاخونو ډاکټر محمد نوید وای کله چې ځوانان د خپل وجود وی برخه ته پام نه کوي او هغه خرابېږي، د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خراب یا ناروغه برخه د وجود نورې برخه هم اغیزمنې کړي.
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کېږي د غاخونو تک پیدا کېږي. کله چې غاخونه وګوري او غاخونه یې دوه درې پخله کې څلور تر نه تر پنځو پورې چشمارې غاخونه خرابې ولې چې د غاخونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګیز هر مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي د بور سره.
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند لکیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي، د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي دی را شروع کړي.
ما به هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړ.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپريږي.
په ځوانۍ کې ناروغیو ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ او که ځوانان غواړي چې ښه صحت ولري کوم خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو مرکه کې مطرح کړي دي.
ځوان ته د ځواني په مرحله کې د میری او تکلیف پیدا کیږي. دغه د میری تکلیف د سه ډیر ورته توجه نه کوي او بابزه تیروي چې کېدای شي خشم او یاد کوم خاص مرض نه ده او د خپل ځواني په غرور کې دی. وی بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي، بعضی امراض دي چې هغه په ځوانتو کې شروع کیږي. غرور او غرور ورسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي او دغه مرزونه لکه فرزند نیم یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده یا فرزند سوزاک وي او یا د میډی کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. ورسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو او د فلج کې دوه سبب ګرځي، د میډی د زخمونو سبب ګرځي، د سیمراز دي چې بیا ورسته هغه ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا کدی ته په تلاش کی او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لاسته نشي راوړلای. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر کې د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې باید تشویش نه کی او هار او ننګ دیم نه کی، باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې وخار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي، د سرک په سر چې خرڅېږي ځوانان دغه خوري یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوي چې په دغه وخار کې صحتمند واوسي؟
کدی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري داسې فکر کوي چې دا په ما هیڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم، دالکه چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان ته راچپه کوي. نو دی چې ایبان ګرځي یا له هوټلونو نه یا له رستورانتونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایی مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کوي، هغه د دغسې امراضو سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي او له دې نه استفاده کوي د دغسې عواقبو ته بیا دوی نه فکر نه کوي، چون دوی غرور همغه چې ما وویل چې غرور کړي عواقبو ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه د ایبان نه چې په ککړه هوا باندې ملوث وي باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند واوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې د خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم دا ده چې په خپل رژیم غذایی کې هغوی باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ واوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی ار ګڼي
کور والا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کېږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري، دغه آرګن چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراض او خبره په کور کې ورور ته پلار ته وکړم، کله چې دا پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پې تیریږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کېږي، نو ځوانان باید دغسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي، ډاکټر ته هم نه وایي، مور و پلار ته هم نه وایي، بالاخره مور و پلار یې جګېږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کېږي دا ځوان. وروسته د واده مرحله ده، د هغه په نسل په راوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کېږي چې نسل نشي راوړلی، حتی کورنۍ مشکلات ورڅخه پیدا کېږي. نو دوی باید جدي د دغسې امراض یو مثال ما ورکه، ځوانان باید خپل مرضونو په اړوند خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې د هغه په همغه مرحله کې مخنیوی کېږي.
دونکو د تانی څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پې ترسیږي. تر بل خبرونه خو وخت ترته غواړم. زما یار دے
مخیجی تکسر لکانا دی تازه شنش ندا پغاله لند دا ولا دکتا کمال دی پلا سی فیروز دادا وزنا شن خل دی پلا سی فیروز دادا وزنا شن خل دی
ساعت 5